په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په 3 ورځني سفر مسکو ته ځي او هلته به له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د ټینګښت د دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د پروسې په اړه به هم د نوي پرمختګونو په اړه په همدې خبرونه کې واورئ. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی او د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په 14 کې یو تن وژل شوی دی. دا به وروسته راسي. لومړی له ناجیه سپید څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د بلخ والی له دې عمله ل خپلو پلویانو بخنه وغوښته چې په انتخاباتو کې ل اجرایه رئیس عبدالله ملاتړ کړی و. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسولیت وسله والو طالبانو ته متوجه دی او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لسګونو غړي نن په کابل کې مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د بلخ والی له دې عمله ل خپلو پلویانو بخنه وغوښته چې په انتخاباتو کې له اجرایه رئیس عبدالله ملاتړ کړی و. عطا محمد نور نن په بلخ کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملې په لټه کې دی.
موږ د خپل ټیم د مشر پر وړاندې خبرې لرو چې تل زموږ د ټیم د حقونو په معنی کې د پاتې کېدو او د څلورو سلاکارانو د لرلو په خاطر نورو ته ورکړي او تل معاملې ته کېناستلی او نه دی توانېدلی چې زموږ له ارزښتونو او حقونو دفاع وکړي.
خغلی نور ویلی چې له ارګ سره یې مذاکرات دوام لري او روسي پایلې به یې د راتلونکي کال په لومړۍ ورځ اعلان شي. د افغانستان اجرایه ریاست تروسه د بلخ د والد سرګندونو په اړه سند ویلي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسولیت وسله والو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله د سرګندونې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې رسنیو ته وویل چې دغه ډلې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
ګروه های دهشتګر به نامه مختلف متاسفانه در
د وی په خوشنۍ سره چې په افغانستان کې تروریستي ډلې په بیلابیلو نمونو فعالیت کوي خو د کابل د وروستۍ پیښې اصلي مسولیت وسله والو طالبانو ته ورګرځي چې په افغانستان کې ټولو تروریستي ډلو ته زمینه برابره کړې ده او همدارنګه هغو کسانو ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم تر دې وړاندې ویلي چې وسله وال طالبان په افغانستان کې د شلو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په راتلونکي نږدې ورځو کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر له پیدراګرۍ سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او روابطو په ارتباط خبرې وکړي.
نوموړي وویل چې دغه سفر چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه ترسره شي 2 ورځې به دوام وکړي او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لسګونو غړي نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو یې امنیتي چارواکي په بېغورۍ او بې کفایتۍ تورن کړل. دوی همدارنګه د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره وویل چې امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې راغلي او باید له دندو لرې شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي تیر کال په سوریه کې لږ تر لږه 625 ماشومان وژل شوي او 2 میلیونه نور سوري ماشومان د مهاجرت له کبله ځوري شي. د دې ادارې په وینا تیر کال په سوریه کې د جګړې په زیاتېدو د ماشومانو د وژل کېدو ټپي کېدو او د وسلوالو تو توګه د دوی د ګمارنې اندازه هم زیاته شوې ده. د یونیسف دا راپور د سوریې د کورنۍ جګړې د پیل له شپږمې کالیزې دوی ورځې مخکې خپور شوی دی. ټاکل شوې ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د اروپایي اتحادیې دا پرېکړه چې نن دوشنبه به یې وکړي د 150 تنو او 10 کمپنیو پر ضد د بندیزونو موده اوږدوي. اروپایي اتحادیې د 2014 په مارچ کې وروسته لدی چې روسیې په غیر قانوني ډول کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د دغو کسانو شتمنۍ کنګل او د ویزو ورکړه منع کړه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یوه لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. دا په شپږ څلوېښت کلونو کې جاپان ته د سعودي عربستان د پاچا لومړنی سفر دی. پاچا سلمان چې آسیایي هیوادونو ته په یو میاشتني سفر وتلی، پرون یکشنبه د څلورو ورځو لپاره جاپان ته ورسید. اټکل کېږي چې پاچا سلمان پر اقتصادي مسئلو له جاپاني مشرانو سره خبرې وکړي. سلمان بن عبدالعزیز او نور سعودي چارواکي هڅه کوي چې د تیلو پر صادراتو د خپل هیواد د اقتصاد احتکا کم کړي. د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چاودنه د قرغان تیپې د جنوبي ښار د ختلان پوځي محکمې ته نږدې په یوه ښوونځي کې وشوه. په قرغان تیپی کې روسیا اډه لري چې زرګونه روسی پوځیان پکې میشتي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې پیښه کې وژل شوی کس وشپېته کلن دی او د ښوونځي ساتونکی و. او ګرجستان د ابخازیا پارلماني انتخابات چې د روسیه پلو بلتون غوښتونکو له لوري ترسره شول غیر قانوني وبلل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د ابخازیا ټاکنې غندلي، هغه د نژادي تصفیه، پوځي یرغل او د روسیې له لوري د دې سیمې د نیولو د قانوني کولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالو قوانینو پر اساس په اشغالي سیمو کې تشپنامه انتخابات یا ټول پوښتنه غیر قانوني دي او قانوني نتیجې هم نه لري. د ابخازیا پارلمان 15 چوکۍ لري او په انتخاباتو کې د څلورو ګوندونو 120 کاندیدانو ځانونه کاندید کړي دي. د ابخازیا چارواکي وایي چې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 50% و.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته دی. د شغل اتمر د دفتر ویان د دې سفر د جزئیاتو په اړه وایي.
د سفر په لار کې به ښاغلی اتمر د درګرۍ سره د مبارزې، افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو همکاریو په ارتباط خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر سردار داود خان روغتون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي. د بلخ د ولی عطا محمد نور څرګندونې به هم واوري چې وایي له ولسمشر سره خبرې روانې دي او پایلې به ډېر ژر اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسې د بایومیټریک کېدو په اړه یې له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره خبرې روانې دي. دغه کمیسیون ویاند وایي
دغه پروسه په بایومیټریک سیستم باندې شي انشاءالله چې د درې څلور میاشتې کې موږ به ټایم لاین رامخته کیږي او همدارقم ته په مالي لګښت کې به هم ډېر تفاوت راځي.
دا او نور راپورونه هم ستا په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه او تر څنګ یې د ښځو نیوز پروګرام نیمه نړۍ اورېدلی سئ. راسره پاتې سئ. مشخله ازادي رادیو اوري ورزوده خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې شغل اتمر به په دې سفر کې له روسي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت، دوړخي زاړیکو او د ترهګری سره د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. د نړیوالو چار کارپوهان د مسکو او کابل ترمنځ د موجوده شکونو د ختمولو او افغان ځواکونو ته د مرستو د جلب خطر د سفر مهم ګڼي. نور جزئیات یوسف
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې کابل او مسکو به د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا د افغانستان د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي. د یاد شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ وایي ټاکل شوي چې له همدې امله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو درې ورځني سفر مسکو ته ولاړ شي. ښاغلي غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سفر د روسیې د ملي امنیت سلاکار په بلنه د روانې مارچ میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره کیږي.
لار کې به ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پټروشوف، د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګی لاوروف، دفاع وزیر ښاغلي سرګی شویګو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې، افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو ارتباط خبرې وکړي.
دا روسیې ته د ښاغلي اتمر دریم سفر دی. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د معلوماتو له مخې د سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې ښاغلي اتمر تر اوسه د روسیې تر څنګ هندوستان، ایران، ازربایجان، تاجکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو ته تر ټولو ډیر سفرونه کړي دي. مسکو ته د ښاغلي اتمر دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې د همکاریو په اړه ویل شوي او هغو هیواد په افغانستان کې د داعش د حضور، د کوکنارو په کار او د مخدره موادو په تولید بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. که څه هم افغان لوري د خپلو ځواکونو د تجهیز په برخه کې د روسیې د مرستو هیله څرګنده کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د ملي امنیت سلاکار به په دغه سفر کې یو ځل بیا په دغو موضوعاتو وغږیږي؟ تواب غورزنګ وایي چې د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نظامي او امنیتي همکاریو موضوعات هم شامل دي، خو په دې اړه له لیدنو مخکې څه ویل له وخته مخکې ګڼي. مسکو تیر کال افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشنکوفونه سپارلي او د نورو ژمنو لپاره یې هم ټټر وهلی دی. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم مسکو ته د افغان پلاوی دا سفر مهم ګڼي. وایي افغان چارواکي باید روسي چارواکو ته د نوموړي هیواد په وړاندې د افغان خاورې د نه استفادې ډاډ ورکړي.
د روسانو سره تعامل مهم دی او په عین وخت کې د روسانو سره نه تفاهم د افغانستان پر مسایلو کې د لا وخامت د ایجاد او د پیدا کېدو سبب ګرځېدلی شي. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سیاسي رهبري داسې ظریف سیاست ونه ګاري چې که چېرته موږ د روسانو له حکمت او د هغوی له ګټو مستفید کېدای نه شو، حد اقل د هغوی له ضرر په امان شو، نو دا به زموږ لپاره جبران پذیر اړخونه ولري.
هغه وایي فعاله ډیپلوماسي او پیاوړی دریځ کولی شي روسیا د افغان ځواکونو سره همکاریو ته لیواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي شکونه ختم کړي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس بیا وایي مسکو د دوی پر وړاندې د افغانستان د خاورې په استفادې او کابل بیا د طالبانو سره د هغه هیواد په مرستو ګیله مند دی. نوموړی له دې امله اندېښنه لري چې د افغان او روسیې چارواکو ترمنځ اړیکې د دې پر ځای چې وضعیت سم لوري ته بوزي ممکن د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي پر سردار محمد داود خان روغتون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي. شغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د ټولو ډلو لپاره د ترهګریزو بریدونو زمینه برابروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. محمد حدیث پردیس په نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی پر سردار محمد داود خان روغتون جنایتکارانه برید د دهشت عمق او ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو ته بې باوري ښیي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه برید کې تر ډیره ټپیان په نښه شوي دي. د نوموړي په خبره د یاد برید مسؤلیت طالبانو هغوی ته چې له طالبانو ملاتړ کوي متوجه کیږي، ځکه چې د ترهګریزو بریدونو لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده.
ګروههای دهشتګر به نامهای مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند.
ترهګریزی ډلې په بیلابیلو نمونو فعالیت کوي، خو د برید اصلي مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي چې ټولو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړي او په ورته وخت کې هغوی ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کوي. یو شمیر انتحاری حمله کوونکو د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه برید کې 940 تنه ووژل شول او 35 تنه نور ټپیان شول، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر 13 تنه او د ټپیانو شمیر 40 تنه ښودلی دی. د دغه حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ځان منلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید کیږي، بلکې تر دې دمخه په 1499 لمریز کال کې هم پر دغه روختون برید شوی و چې په کې شپږ تنه وژل شوي و او درویش نور ټپیان شوي و. له دې خونړۍ پېښه وروسته افغان حکومت وویل چې د برید په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څېړنو کې پرمختګ شوی خو د دغه لړۍ تر بشپړېدو وړاندې جزئیات نشي شریکولی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې حمله کوونکي څنګه روغتون ته ننوتي او څرنګه یې چاودیدونکي مواد روغتون ته لیږدولي په دې اړه ګڼې پوښتنې موجودې دي. خو ښاغلی وزیري وایي په سردار محمد داود خان روغتون کې ځینې کسان له حمله کوونکو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. سیاسي کارپوه بشیر پیژن وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ حملې په څیر د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په دغه برید کې ښکیل کسان اشد مجازات شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو کولی سئ ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې واوري. او که د انټرنیټ د اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطالب مو ولولي په تمه د ازادي راډیو .com. ورزو د افغانستان شمال ته د بلخ والی عطا محمد نوروي د جمعیت ګوند په استازیتوب له ولسمشري مڼې سره خبري روانې دي او پایله به د پوینا ډیر ژر اعلان سي. جمعیت ګوند طرفداران د حقونو په اړه لازم اقدامات وکړي. دا چې دا څرګندونه چیرې سوي دي زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. حبیبزی صاحب که زما آواز اوري نو تاسو دوستانو ته معلومات ورکړي چې شغلی نور دا څرګندونه څه وخت کړي دي او چیرې او نور جزئیات یې څه دي؟
مننه کوم ودان ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ټول اړوندو ته. د کښن څنګه چې تاسو ورته لهونه درلوده د بلخ والی عطا محمد نور د جمهوری ریاست لمنې سره د خپلو خبرو فاترو له دوام څخه خبر ورکړ او وی وی چې دا خبره په ډیر شرط پایلې اعلان شي. او دا څرګندونه په بلخ ولایت کې د مارشال محمد قسیم فهیم د وفات په غونډه کې ترسره کړل. ښاغلی نور دا هم وویل چې د خبره اترې د جمعیت ګوند په استازیتوب له حق سره دوام لري او اساسي هدف یې دا دی چې د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقونه تامین کړي. د بلخ والی د یادو خبرو اترو د ترسره کولو وویل چې د نتیجه یې دا ده چې دوی کولای شي هغه سیاسي حقوق چې دوی لري هغه ترلاسه کړي. او د اجرایه ریاست مشر ډاکټر عبدالله په دې تورن کړ چې د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو د ساتلو په خاطر په دې معاملې ترسره کولو په حال کې دی او دا هڅه کوي تر څو د جمعیت ګوند د سرانو او د جمهوري ریاست ترمنځ د خبرو اترو خنډ شي.
بله ډیره مننه کوم مجیب رحمان حبیب زی ول بلخ ولایت خیر مر سره خبرې کوله. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه د بایومټریک کېدو په اړه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره خبرې روانې دي. د دې کمیسیون وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به د شفافیت په برخه کې ګټوره ثابت شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او کارپوهان که څه هم په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګټوره بولي خو وایي له ډاډمن امنیت پرته د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. اکرام الله اکرام نور حاله کوي.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه لري چې د انتخاباتي سیستم د بایومټریک کېدو په تړاو له یوې بهرنۍ کمپنۍ سمارټ میټیک سره خبرې به د روانې اونۍ تر پایه یوه مثبته نتیجه ورکړي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به د شفافیت د انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو او د خلکو د باور د ترلاسه کولو په برخه کې خورا ګټوره تمام شي.
دغه پروسه په بایومټریک سیستم باندې انشاءالله چې د درې څلور میاشتې څنګه ټایم لاین را مخته کیږي دا رقم ته په مالی لګت کې به هم ډېر تفاوت راشي، ځکه چې مونږ به هغه په بهر کې د انتخاباتو حساسو پاڼو ته چې د رای ورکولو لپاره چاپېدلې هغو ته به اړتیا نه لیدل کېږي. همدا رقم ته به د تکرار د رایو نه جلوګیري وکړي نو ډېرې فواید لري. که چېرته دغو کمپنۍ سره توافق ته مونږ ورسېږو، دولت دا رقم ته کمیسیون هم مسلم ده چې راتلونکي ټاکنې د ټکنالوژي څخه په استفادې ترسره شي، تر څو هغه ستونزې چې په مخکنیو انتخاباتو کې وجود درلوده د هغو ستونزو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله ویلي دولت د شفاف او پر وخت انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی او له همدې امله غواړي چې راتلونکي ټاکنې د عصري ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي. د ښاغلي عبدالله په وینا افغان دولت هڅه کوي چې د نوي سیستم په رامنځته کېدو سره راتلونکي هر ډول انتخابات هم بنسټیز کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه که څه هم په انتخاباتو کې د نوي ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې هرکلی کوي، خو وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید دا ټکنالوژي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړل شي. فیفا یا د انتخاباتو د سار د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مالکیت ډېر مهمه ده چې د خپل کمیسیون سره او د افغانستان دولت سره باید موجود وي، نه دا چې د موږ تاسو ته په اجرایي شکل باندې کمپنۍ ته ورکړل شي او بس تدریج سره په ډېر دقت او سنجش سره موږ کارکړه بل اخره دغه سیستم پر عصري کړو او ټکنالوژي باندې سمبال کړو.
ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له سمارټ میټک بهرنۍ کمپنۍ سره تر هوکړې وروسته به د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د 1409 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وي، خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل که څه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوي ټکنالوژۍ په ښېګڼو ټینګار کوي، خو وایي دولت باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت ټینګ کړي
تر څو چې امن موجود نه وي. که هر سیستم د کاغذ په مخ باندې منګ راوړو او هلته امن نه وي، په ساحه کې زورداران وي یا قمندانان وي یا امنیتي نهادونه کې هغه تېری چې ګمارل شوي دي هغه تعهد ونه لري، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې توګه باندې نشي کولای دغه درون بار تر منزله ورسوي. دا
ښاغلی امرخیل په دې باور دی چې د انتخاباتو د کمپیوټري کولو کار باید د اداري پروسیجر له مخې داسې یوې کمپنۍ ته ورکړل شي چې د انتخاباتو کمیسیون ته ښه او مؤثر خدمتونه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
او سمورځو ولایتونو ته په د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات څه ډول روان دي؟ که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیات اونۍ وړاندې پیل شوی دی، خو خلک وایي ډېر پرمختګ نه لري. د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي عملیاتو کې عجله وکړي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د دغو عملیاتو په اړه راپور جوړ کړی دی چې د ډزو په ژغونو باندې پیلېږي.
یو ملکی موټر لیدل کیږم چانجر ته غزیدلی سړک له پوچکونو شګو او لوی لوی ډبرو ډاک دی. لورانو یې داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی و. د دریمې امنیتي حوزې هغه سیمې چې د جنګ لومړۍ کرښې وې اوس آرامې دي او هغه خال خال ډزې هم نشته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کولې. د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي، ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غزیدلي خامه سړک د جنگ لومړۍ کرښې ته ځو. سړک ته چیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي، دروازې نه لري او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کیږي. کله د درنو او کله هم د سپکو وسلو ژغونه اورېدل کیږي. د کاري په نوم پوستې ته چیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ شش څلور لارې ته نږدې موقعیت لري، د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مشرونو پکې د عملیاتو سوک او اداره کوله، خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه. د نادلي ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې، خو دا چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې وې نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډېر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتاک خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم یې علی محمد دی و مرمۍ ورې ټکانم ستا موږ خپل مثال دی اوس امنیت کې هیڅ خبره نشته او دغه دی خلک اوس ټکانو د مشکله څخه خلاص دي. نوم یې محمد دی اوس دولت راغلی دی اوس موږ په امنیت کې یو. اول د طالبان سره قذاب اوس موږ خپل یو ورو په پولیسو کې دی. طالبان مو ډېر ضرورو دي، ډېر تکلیف یې راکړی دی، ورو ورو ټکول
د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي یوازې نادلی نه په ګرمسیر ولسوالۍ او دریم امنیتي افزې بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ کړی دی او وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښتې ده چې د تیرې ورځې په جریان کې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په هوایي ځمکنیو عملیاتو کې چې په نادلي ولسوالۍ کې، ګرمسیر ولسوالۍ کې، مارجي ولسوالۍ کې، بشران منطقه کې، د بولان د درېیمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوي دي.
په نادلي کې د میوند ولس په نوم د پیل سوو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. د پولیس یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل سوي او یو هم وژل سوی دی، خو دولت مقام د عملیاتو د پیل رئیسی په خپلو بېلابېلو خبرپاڼو کې د وسلوالو د یو شمېر مشهورو قمندانانو په شمول د لسګونو نورو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم ورزو د سوریه وضعیت ده. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریه د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد کال و، ځکه د دغه هیواد په شپږ کلنه جګړه کې 625 کوچنیان وژل شوي دي او 2 میلیونه نور د کډوالو په توګه له خراب وضعیت سره مخامخ دي. د همدې ادارې د مخکینی راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې هم 50% تلفات کوچنیانو ته اوښتي دي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزات راکوي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور سو ویلي چې تیر کال د کوچنیانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، ځکه په ټوله سوریه کې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د یونیسف راپور وایي په سوریه کې د 2014 کال پر مهال 625 کوچنیان وژل شوي دي او دغه کال یې په سوریه کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد کال بللی دی. د یونیسف راپور په داسې حال کې راغلی چې دوی ورځې مخکې د کورنۍ جګړې شپږ کاله پوره سول او په 2011 کال کې پیل شوی وه، کله چې د بشار اسد پر ضد لاریونونه پیل شول. د اټکل له مخې 300,000 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورو تېښتې ته اړ شوي دي. دغه جګړې په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته کړ. یونیسف شاوخوا دوې اونۍ مخکې د افغانستان په اړه هم راپور خپور کړ چې له مخې د افغانستان په جګړه کې 50% کوچنیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او په چاودنو کې 40% کوچنیان قرباني سوي دي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د بشار اسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کوي، خو روسیه او ایران د بشار اسد ملاتړ کوي. په دغه جګړه کې د داعش جنګیالیو لاس هم دی چې د ټولو خواوو له مخالفت سره مخ مخدی. د منځنی ختیځ لپاره د یونیسف رئیس ګرت کاپایلار یاوای کوچنیانو ته په بیساری ډول زیان رسیدلی دی. میلیونونه کوچنیان په سوریه کې هر ورځ تر حملو لاندې راځي او ژوند یې د تل لپاره تغیر کوي. د یونیسف د راپور له مخې په 2015 کال کې په سوریه کې 255 کوچنیان وژل شوي وو چې د 2014 کال کې د تلفاتو شمیر 40% زیاتوالی شي. راپور وایي په سوریه کې ډیری کوچنیان مستقیما وژل شوي، خو ډیری یې ډاکټر او نورو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله مړه شوي دي. یونیسف تایید کړی چې 2500 کوچنیان په جګړه کې د برخه اخیستلو په مقصد استخدام سوي وو چې دا شمیر د 2015 کال په پرتله دوه ځلې زیاتوالی ښیي. یونیسف خبرداری ورکړی چې ټولنیز او روغتیایي اسانتیاوې مخ پر کمیدو دي او له دې کبله یې کوچنیان مزدورۍ، جګړې او تر قانوني سین مخکې واده کولو ته اړ کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو او د ازادي راډیو .com ته ورسئ، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ او مطالب او راپورونه مو ولولئ. 2:30 دقیقې سوې، له عصمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بلخ والی له دې عمله له خپلو پلویانو بخښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې د اجرایي رئیس عبدالله ملاتړ کړی و. عطا محمد نور نن په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملې په لټه کې دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې رسنیو ته وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د ملي امنیت شورا وایي حنیف اتمر به په دې سفر کې له خپل روسي سیال او ځینو نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو وشخی شي. د هلمند چارواکي وایي چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندان څخه 4 سیمه ییز پولیس او 28 ملکي وګړي خوشي کړي دي. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغېزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. ټاکل شوی ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یوه لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. او د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی.
مننه از نظران. او اقتصادي خبرونه به له سحرګل امیرزینه وارو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي د ترکیې هیواد په مالی مرسته د دغه ولایت کروندګرو ته د دوی د اقتصادي ژوند د خوالي په هدف مسمیر بوټي او نیالګي ورکړل شول. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزل شوي بوټي او نیالګي په دوو کلونو کې حاصل ورکوي او په خبره یې چې د کروندګرو په اقتصادي ژوند به ښه اغېز وکړي. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دغه بوټو او نیالګیو کې د مڼو، مالټو او نور میوو بوټي شامل دي چې د پاللو وخت کم او ګټه یې تر نورو کرنیزو محصولاتو ډیره ده. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې د چارمغزو یا غوزان 800 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی. د کونړ د کرنې او مالداری رئیس نام الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د چې په سګنی پسرلی کې د کونړ په څلور ولسوالیو کې د غوزانو نور 30 سرنیالګي کېنول شي. د خاغلی صافی په خبره د غوزانو نوی 30 سرنیالګي به د دې ولایت په دانګام، اسمار، وټاپور او مانګي ولسوالیو کې کېنول شي. د نوموړي په خبره د کونړ ابو هوا د غوزانو لپاره ډیره ښه ده او که خلک ورسره په ساتلو او پاللو کې لاس یو کړي نو کونړ به د غوزانو د صادراتو له مخې یو غنی ولایت وي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلو بوجي پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1245 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 1540 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنی وسارو په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 11 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 431 افغانۍ. زموږ تیمو مننه.
له سهرګل میزي نه مننه کوز مو خبرونه ادامه لري زموږ خلا ساتي راډیو اوري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتری.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان موارد دوستانو خو تاسې دمګړې د ازادي رادیو خبرونې اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار ته وو د ماښام تر وو بجو پر خبرونې لري او پر انټرنیټ هم زموږ خبرونې تاسې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د اونیزو خبرونو د خبرېدو وخت راورسېدی. لومړی به یو کلی زر ژغونه واوري او ورپسې د ښځونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو کوي.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنه انتخاب کړي. هیله ده چې خوښ به مو شي.
ای نفسې، چې څه به ورته ویلې بیا؟
مهم مې ولېږو، احوال به راوړي. هر څه چې ویلې دي خبرې به شو، خو فکر نه کوم چې
ته څنګه څه نوی زر لښتې.
که رښتیا راباندې وایې ګل پرې، دا خبرې ما ځوروي چې ځینو نارینهو ته ښځې دومره بې واکه ښکاري او ښځې خپل حق له هغو نارینهو نه په جیره غواړي.
هو زر لښتې، رښتیا وایې، ځینې نارینه ښځو ته هېڅ وخت نه ورکوي. د ښځو د ژوند هره فیصله په خپله کوي پرته له دې چې له هغوی سره مشوره وکړي.
چې دا مهم څه شو؟ ولې رانغی؟ ښځې ریبه درته نه لري ځکه رانغی.
نه خدای دې نه کوي، داسې مه وایه زر لښتې.
ښه، راځئ منګي به ډک کړو، تر هغې وخته به مهم هم راسي.
هو ښه خبره ده، راځئ.
گل پری په دې رقم منګي ډکول به دې ناکام شي.
هغه دی مهم راغی.
ترورې دې کبد زر لښتې، ترورې تا ته یې نه وایم.
ښه مهمه زویه، ووایه هر چا ته یې چې وایې. مشرانو څه وویل؟ شورا یې ومنله که نه؟
هو ووایه څه یې ویل. اول مې زیری راکه بیا یې درته وایم. خوش خوی نه درته وایم.
ښه ورکه ګل پری، د ټکري په پیڅکه کې دي څه غوټه کړې دي؟
کورت دي دغه دې واخله اوس نه ووایه. هله
هو زه ښه ووایه زویه، ته خو دومره شوخ نه وې.
ښه ووایه ما خو له خوشحالۍ نه ځانو بوته وانه چوی.
څه یعنې منلې ده؟ څه مه خبره وکړه لاله.
هو ملک صاحب خبره مې واورېده، ویل یې چې شورا دې جوړه شي.
خدایڅه
ښه شو چې ویې منله. وی وی تاسو په خبره شو ملک چې منګی مې راوبوی وړ.
پام کوه چې پښه دې ونه ښویږي ګل پرې، اوس تا اوبوی ونیسي.
صحیح ده وروره، ښه شو چې کلیواله د شورا جوړول دې سره ومنل.
ولې جانه، ښه خبره باید ومنل شي، مو خو د چا په تاوان خبره نه ده کړې.
یاره که زما په زړه اوسي که نه، زه خو هم دا اوس هم د شورا په جوړولو د سره راضي نه یم.
هغه دي مولوي صاحب او اکرم خان هم راغلل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
ځوانانو بیا څنګه سره راټول شوی؟ لکه چې پر خپله خبره پښیمانه شوي یاستئ که څنګه؟
نه نه مولوي صاحب، ولې به پښیمانه کیږو؟
مولوي صاحب پښیمانېدل چیرته دي؟ دا خو داسې خلک دي چې خپله خبره په نورو مني، که دې خوښه یي او که نه یي.
نه موږ خو خدای مکه په چا د شورا جوړول جبري نه دي منلي.
دلاور خانه، تا هم زما په شان د شورا جوړول په خپل زړه نه دي منلي. نورو کلیوالو چې ومنل بس موږ هم ورسره ومنل. من خوشاله کیږو چې زمون کلی ته کومک وشي.
کور مو ودان، همدا چې د نورو خبرو ته مو ارزښت ورکړ، دام ښه خبره ده، ځکه چې زمونږ ډیرو کلیوالو د شورا جوړول ومنل.
او دا مونږ چې خوښ نه یو نو د دې پروا څوک نه کوي؟
تاسو ولې خوښ نه یې؟ که د شورا جوړول ناروا کار وای چا ورسره نه منله؟ په اسلام کې د شورا او مشورې په اړه ویل شوي، یعنی مسلمانانو ته په خپلو کې د مشورې امر شوی.
دلاور خانه، مولوی صاحب چې ورسره ومنله مونږ یې باید ومنو.
شورا که جوړیږي د ستونزو د هوارولو لپاره به جوړیږي، کنه بل کوم هدف خو نه لري.
او مولوی صاحب، همدا کوم قانون چې د سیمه ییزو شوراګانو د جوړېدو لپاره سته، هدف یې د خلکو د ستونزو هوارول او له ټولنې سره مرسته کول دي.
ښه ښه، او دا چې وایي ښځې دې پکې وي نو دې ته څه اړتیا ده؟
دلاور خانه، کله چې ټولنه یاده شوه نو په ټولنه کې یوازې نارینه ژوند نه کوي، ښځې د ټولنې لویه او نیمه برخه ده. ته څنګه داسې خبرې کوې؟ ګورئ ورونو، د اسلامي شریعت د احکامو په اساس هیڅوک هم حق نه لري چې د ښځو له حقوقو نه سترګې پټې کړي. خو دا چې تر ننه د ښځو پر حقوقو تیری کیږي، هماغه د جهالت د دورې میراث پاتې دی.
د جمیل پلار چای ته سوړ شو، څه چورت وهې؟
ښه دا د څم
جمیله زویا، ته هم یوه خبره وکړه چې راغلی یم دا کتاب د مخې ته نیولی.
مورې، ستاسو مجلس تود و، بس ما له موقع استفاده وکړه، د کتاب څو پاڼې مې ولوستلې.
دا څنګه کتاب دی؟
د شورا جوړولو پاکله معلومات پکې دي.
جمیله زویا، اوس به د زړه ښه بېغمه شوی وي، ټول کلي د شورا جوړول ومنل.
پلاره، اوږې به مې هغه وخت سپکې شي چې شورا له خیره سره جوړه شي. تر اوسه خو موږ په خپلو کې سره جوړ نه یو.
نو زویا، دا خو وړه خبره نه وه چې په یو ساعت کې ومنل شي. دومره لوی بدلون خو په اسانه نه راځي کنه.
هو رښتیا وایې د جمیل پلاره، خو خدای مې د جمیل زوی ته له جمله ځوانانو سره اوږد ژوند ورکړي، که دوی له خیره به له دې کلي نه ښار جوړ کړي.
په دې خبره کې خو شک نشته د جمیل مورې. اوس د دې خبرې ته چورت وړی یم چې د شورا جوړېدل خو قبول شوه، د ښځو خبره به څنګه شي؟
د جمیل پلاره، اوس به ته کومه خبره پکې را پیدا کوې؟
ښه وبخه پلاره، څه دې ویل خبره دې پاتې شوه؟
زویا، کلیوالو خو د شورا جوړول د سره ومنل، چا په ښځړه او چا په ما زړه. اوس څه فکر کوې چې څوک به د خپل کور ښځو ته اجازه ورکړي چې شورا ته ځان کاندید کړي؟
پلاره، ولې به یې نه پرېږدي؟ ښځې به د شورا رئیس او نور غړي لري، انتخابات به ورته کیږي.
دا خو سمه ده زویا، اول ته زر لخته پرېږدې چې شورا ته لاړه شي.
هو پلاره، موږ نورو ته وایو چې ښځې د شورا کې برخه ولري، بیا که خپلې ښځې پرېنږدو سم کار نه دی. که ستاسو خوښه وي زر لخته دې ځان کاندید کی.
یاره نه پوهېږم، ته په دلاور خان دومره اعتبار لري چې ښځه به شورا ته پرېږدي؟ یا هغه ته ورته نور کسان
خوښه یې چې پرېږدي یې؟ که نه، زموږ په کلي کې ډېرې تکړه ښځې شته چې د شورا له لارې د کلي ښځو ته خدمت وکړي.
زر لخته لورې، پونه شوې چې په نارینه وو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حجرې ترورې، خبره نه یې، ملک کاکا مې د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلي ملک خو یې رئیس هم شوی، مبارک دې شه. ټوکې خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي، د جومات تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي، ما خپله وکتل.
هو داسې حال وپي چې هر چا خپل نوم لټو. خو پلاره، د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایې هم ډېرې درکړي.
اوهو، رښتیا خبره همدا ده. حجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقل مونه شیندل.
دا خبرې پرېږده لورې، دا د ښځې ستا نه منګور ښه شوه، دا نقل خو به تا راباندې شیندلې.
هغه هم پردی نه ده، انګور مې ده.
دا دی مبارک دی وي. ملک کاکا، ودې نه ویل چې د نارینه وو د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زر لخت انګورې، نثار هم ستا په شان معاون شو، صبر خزانه دار او سیجان هم منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نثار معاون شو؟
نثار هم ښه سړی دی، پرې خوشحاله شوم.
زر لخت لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟
او که نور نو معاونه شوې درس نه ورکوې.
نه نه، دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاست هم نه ورکوم.
ښه نو ورشه، کنه ساعت نه وینې چې څو بجې دي؟
دا دی ځم، مالې صبر چې په هر څه ځان خبر کړم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه. السلام علیکم، په خیر راغلی. زلختی اجرت ورته شوه؟
دا دی راغلم شفیقی، ښه زیری یم درته لرم.
خدا به نه وایې چې بیبي ترور نه ده رئیسه شوې.
بیبي ترورې، څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟
زرلختې رښتیا وایې؟ مبارک.
هو رښتیا وایم شفیقې. ښه سو، بیبي ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم، زه یې معاونه یم.
ښه ښه، شکر کوم لورې در باندې، ته معاونه شوې؟
کاکا خزانه داره، او منشی څوک دی؟
ټول درته وایم، غوږ ونیسئ، بیبي ترور رئیسه. خدیجه خزانه داره. نفیسه منشی. او زه زرلخته ماونه.
خدیجه و نفیسه تر اوسه ندی راغلی، چې دا خبره یې اورېدلی وای له خوشحالۍ نه به الوتی وای.
صبر چې د نارینهو د شورا هم درته ووایم.
ووایه، هغوی که څوک رئیس شوي لورې؟
رئیس نه، ټولې درته وایم.
وایه وایه. کنه
ملک صاحب نواب زما خسر جان د شورا رئیس.
ډېر ښه.
نثار د ګلجارې ترور زوی معاون. صابر د ګلالۍ پلار خزانه دار. او سعید د سکنې خاوند منشي.
ډېر ښه.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغه غونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوي به مو. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. خپل نظرونه وړاندیزونه را سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي. ستاسو د نظرونو، وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زرغه غونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو. درنو اوریدونکو، مهربانی وکړئ 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې وروستیو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې پیښې زیاتې شوې دي او عوامل یې څه دي.
پلار مې راباندې ظلم کوله، ته کوبلند دا ټول ځان مې بیره، بیا د یو الګ سره فرار مې وکړو.
او څنګه د میرمنو او نجونو د دا ډول تېښتو مخه نیول کېدای شي؟ آیا له قانوني اړخه دا موضوع جرم ګڼل کېږي او کنه؟ زه مسوده نیازی یم، هیله ده تر پایه را سره ملوسی.
هغه شخص چې خزه د واده په منصور یا بهانه وپلوري یا یو پیری یا په هغو کې وساطت وکړي، له حوالو سره سم په اوږده حبس چې له 10 کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، روان کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخواله یا تپسلو کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخواله 5515 پیښې حساب شوی چې ډیری کورنۍ تاوتریخواله دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر د ښځو د ملاتړ د برخې مشره مسکا قدیری هم دا تاییدوي چې سږ کال له کوره د ښځو د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي.
فور از منزل چتر شاز ولایت بودم.
له کوره د تېښتې ډېرې پیښې په ولایتونو کې تر سترګو کېږي. هغه ارقام چې د روان کال د اتو میاشتو دي او زموږ په دفتر کې ثبت شوي دي، له کوره د تېښتې 28 پیښې دي. دا چې زموږ په ولایتي دفترونو کې څومره دا ډول پیښې ثبت شوي هغه ماته نه دي معلوم. مې زه فکر کوم له کوره د تېښتې پیښې ډېرې زیاتې دي، خو ډېری یې د کورنیو او سیمو د مخابرو په منځ کې حلېږي او تر موږ نه رارسېږي. په دې اساس زه تاسې ته ویلی شم چې په 1995 کال کې له کوره د ښځو تېښته د ډېرېدو په حال کې ده.
قضایي فرض منزل در سال 95 رو به افزایش بوده.
د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو د مشرې نازی فیضی په وینا له میرمنو سره کورنۍ تاوتریخوالی، ناوړه چلند او غلط دود او دستور د دې باعث شوی چې له کوره د تېښتې پیښې لا ډېرې شي. په دې وروستیو وختونو کې له کوره د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي. یوازې په کابل کې زموږ په حمایوي مرکزونو کې د تېښتې 14 پیښې ثبت شوې دي چې دا نسبي امار دی او په ولایتونو کې شاید دا ډول پیښې ډېرې وي. مختلف عوامل د دې باعث شوي چې له دې جملې څخه کورنۍ تاوتریخواله، په زور او واړه عمر کې د نجونو ودول، له کورنیو څخه د نجونو بې ځایه غوښتنې، په نجونو د ډېر ولور اخیستل او د تورته نور مسایل د دې باعث شوي چې له کوره د نجونو د تېښتې پیښې ډېرې شي. جبر او زور زیاتی، په زور او واړه عمر کې ودونه، د زده کړو له حق د نجونو محرومول، د پلار او خپلوانو له کوره د میرمنو منع کول، د لور او زوی ترمنځ توپیر کول، اقتصادي ستونزې او د تېښتې له عواقبو څخه ناخبري د دې باعث کېږي چې یو شمېر میرمنې او نجونې له کوره تېښتې ته اړ باسي. راځئ د دغو ښځو خبرو ته وغوږ شو چې د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې له کوره تښتېدلې اوس په زندان یا امن کورونو کې اوسېږي.
نوم مې نازنینه، 13 کلنه. زه به فرار منزلې ما پلار مې را باندې ظلم کوله، ته کو بلند دا ټول ځان مې بیرې ډېر پتنګ کړم. بیا د یو الګ سره مخامخ شوم، نو دې الګ سره دواړو جوړه وکړه، نو ایسته فرار مې وکړو.
خوان مې موتاد دی، تل به یې په کور کې پوډر او چرس کول، چاړه به یې سر لاندې یخي وه، ما ته به یې ویل وژنم دی، ډېره به یې وهلم، خو ما دا هر څه زغمل. کله به مې چې خوان په کور کې نه و، لیوره به مې په بد نظر راته کتل، ویل یې خیر دی چې مېړه دې نشته، زه خو یم. په همدې خاطر مجبوره شوم او له کوره وتښتېدم.
زمانو فاطمه ده، په ما متر ډیره سختی کوله، د سی واخره غتر مې زباخته بوتلم، تر زما قچغبر ټول مې را باندې ستل دي، چې بل تر مې راونی وو، د سی ورځ راغله چې غړی سر کړی زما په خپو یا چول پلاستیکونه زما په خو اچول دي سوځول. ما نور تعامل نکو چې زما مال زما د دې سره زندگی تباش لدی، د رمنار سختی وکړله چې خاني امن ته راغله. ما دلته د خور از زنه مې راغله، ما چې باغونه سختی خپل په خانه وادي سره لیدل دم، زه دلته د بد ورځ راغلم.
ځینو افغان کورنیو کې د میرمنو پر وړاندې ظلم او زور زیاتی دومره زیات وي چې میرمنې مجبوریږي د خپلو خپلوانو کورونو ته پناه یوسي. د همداسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د فاریاب د غورباچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې د خاوند او خسرګنۍ د نادودو له امله یې په پټه پلار کره وتښتېده، خو خاوند یې په دې جرم ترې پوزه غوڅه کړه چې ولې په پټه پلار کره تللی وه.
دغه شپږ کاله چې زه لوره وه، اخر کې پوړه پر سر خپل چې چای کې سر اله زه د شپې د بالا راغورځې دی وایي کته داسې اله واته ته د چا سر راغلې، ما زه په بلا که د چا سر اواز یې وجه لاړ، تا زه سبا ورځ وهلو ټکولې لې ته ولې ولاړې، ما زه ستا د لاسه ولاړ اسري چې تړلې بالا وکې خکړو دی درد یې کوی چې بالا سړي ټیک تر شا تړلې بالا خوشه دی چې فاز یې فریق.
خو پوښتنه دا ده چې د شریعت له مخې له کوره تېښته څه حکم لري؟ په کوم شرایطو کې میرمن کولای شي له کوره وتښتي؟ دا کړنه جرم دی او کنه؟ او دا چې کای و میرمن د ظلم او زور زیاتی له امله د خپل محارم او خپلوانو کور ته لاړه شي، دا هم په تېښته کې حسابېږي او کنه؟ موږ دا موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلې ده.
اسلامی شریعت علما په دې باندې متفق دي چې یو میړو خزا بغیر جبر نه په خپل اختیار سره لکور نه تښتي د میړه له اجازه نه بغیر دا یقینا جرمی عمل ده. کچیرته یو خزا مجبور وي یا جبران په دې باندې نکاح سوی وي یا د خزا دې ته مجبور سوی وي چې د ناوړه اعمالو ته مجبور سوی په کورنۍ کې یا په دې باندې ظلم او ستم سي دي له وسنو او چت وي او قران عظیم شان دا اجازه ورکړي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. څوک چې لومه که سی ویغه کول سی خپل غک پورته کی غک پورته کول او غک چتول دا جرمی عمل نه ده. دا د خپل نجات لپاره د خپل کورنۍ غړو کړه پناه وروړي د خپل خور د خپل ورور کړه د مور کړه د تر کړه د ماما کړه ادو کړه تک په هیڅ وجه سره جرمی عمل نه ده.
د استاد کوثر په خبرو کې مو واوریدل چې کای و میرمن د مجبوریت او ظلم څخه د خلاصون په خاطر لکور تختیدا جرمی عمل نه دی. خو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې لکور څخه تیخته جرم دی او کنه، د حقوقي چارو کارپوه استاد حمیره حقمل وای د افغانستان په قوانینو کې لکور تیخته جرم نه دی ګڼل شوی، خو وروسته له تیخته چې کوم جرمی عمل ترسره کیږي هغه په جرم کې حسابېږي.
په مجموع کې د افغانستان په قوانینو کې د کور نه تیښته جرم نه دی ګڼل شوی. یعنې په خپله تیښته د کور نه وتل دغه جرم نه دی، اما وروسته د هغو نه کیدلی شي چې بعضې داسې جرمي عمل ترسره شوي وي چې د هغو عمل د ترسره کېدو په خاطر دوی مثلا زندانی شي یا مجازات شي، او اکثرا بیا داسې برداشت کېږي چې دا نجلۍ چې د کور نه د تیښته په وجه باندې دی زندانی شوي.
زیاتره له کوره تښتېدلې ښځې له دې عمله چې بې سواده دي او قانوني لارې چارې نه دي ورته معلومي له ناوړه پیښو سره مخ کېږي. له یوې خوا کورنۍ دغه ښځې د دود او دستور له مخې د خپلې سرچټۍ عامل بولي او د مرګ له ګواښ سره یې مخ کوي، او له بلې خوا ګڼې داسې ښځې د جرایمو په دام کې رانخلي او زندان ته اچول کېږي. دا چې له کوره د نجونو د تیښتې قضیې څومره عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي دي او څومره دغه ډول قضیې څېړل شوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي په اړه وایي له کوره تیښته د تاوتریخوالي پر وړاندې یو ډول غبرګون دی چې د قرباني شوي شخص لخوا ترسره کیږي. د روان کال له پیله له کوره د تیښتې لس قضیې له مګزره ثبت شوي چې له دې جملې څخه دوه یې واده شوې مېرمنې وي چې لکه جرمونه یې هم تر سره کړی و چې دوسیه مو مربوطه زون ته واستوله. نورې ځوانې نجونې وې چې د واده په خاطر له کوره تښتېدلې وې. موږ د دوی قضیې وڅېړلې، د دوی کورنیو ته مو قناعت ورکړ او مثبتې نتیجې ته هم ورسېدو. خو د استاد حقمل په وینا ځینې کورنۍ د نجونو او میرمنو په وړاندې له انساني کړنو لرې داسې ناوړه عمل ترسره کوي چې میرمنې مجبوریږي له کوره وتښتي. استاد حقمل په دولت هم نیوکه کوي، وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي، خو د میرمنو د فرار پیښې چې جرم هم نه دی څېړل کیږي.
کله چې بیا یو نجلۍ د تیښتې عمل مثلا ترسره کړي، هغه بیا په شدیدترین شکل باندې مجازات کیږي. اکثرا پولیس او سارنوالي نه هغه میرمن چې فرار کا بیا دوسیه چې مثلا د دې سیړل کې د دوسیه په شایلي کې لیو چې د کور نه د تخت دوسیه، یعنی قطعا ورته دوسیه باید ونه سیړل شي، اصلا باید تحویل ونه خستل شي، ځکه دغه عمل جرم نه دی. که چیرته فرار جرم ګڼل کېږي، خشونت او تاوتریخوالی والی جرم نه ګڼل کېږي، ظلم والی مثلا جرم نه ګڼل کېږي. متاسفانه چې په دې ټولنه کې هغه څه چې هغه د نارینه او په حاکمیت کې دي هغه کله او که جرم دی بیا هم برات اخلي او جرم نه ګڼل کېږي، او هغه یو عمل چې جرم نه دی اما یوه ښځه د مجبوریت د لاسه ترسره کوي هغه بیا جرم ګڼل کېږي.
یو شمیر خلک او کورنۍ نیوکه کوي او وایي چې د امن کورونه او له ښځو څخه د ملاتړ یو شمیر ټولنې د دې باعث شوي چې نجونو ته له کوره د تیښتې زمینه برابره کړي، او نجونې هم پرته له دې چې د تیښتې له پایلو ځانونه خبر کړي په ډېره وړه خبره له کوره تښتي. لکه څنګه چې وویل شول، هغه میرمنې چې د ظلم او زور زیاتي په پایله کې له کوره تښتي د افغانستان په قوانینو کې جرم نه دی ګڼل شوی، نو ولې د دا ډول پیښو قربانیان زندان ته اچول کیږي او یا یې قضیې څېړل کیږي؟ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي وایي موږ له کوره د تیښتې قضیې د جرمي دوسیو په څیر نه څېړو، بلکې د کورنیو ترمنځ منځګړیتوب او روغه جوړه کوو. میرمن رحیمي همدارنګه زیاتوي حمایوي مرکزونه د تیښتې هیڅ یوه قضیه له څېړنې پرته نه اخلي، او په هغه وخت کې یوه میرمن دغو مرکزونو ته ورتلی شي چې ژوند یې په خطر کې وي.
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست.
سمه ده چه لکوره تیخت جرم نده. موک هم هیچ وقت لکوره ده تیخت پیخی ده جرمی قضیه پا تیر نتیرو، بلکه لدار دول پیخو سره ده تاوتریخوالی ده قربانیانو پا تیر چلند کهو.
کوم د دوی له کورنۍ سره خبرې کوو او دې ته راضي کوو چې له دا ډول قربانیانو سره ښه چلند وکړي. دا هغه ذهنیت دی چې له خلکو سره موجود دی، خو زما په نظر حمایوي مرکزونه هیڅ وخت د دې باعث شوي نه دي چې نجونو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. حمایوي مرکزونو ته هغه میرمنې مراجعه کوي چې ډېر تاوتریخوالی ورسره شوی وي او ژوند ته یې خطر وي. حمایوي مرکزونه بل اصول او مقررات لري. درنو اوریدونکو، د نجونو تېښته په هغو کورنیو کې ډېره پیښېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکې ډېر وي، او نجونې داسې فکر کوي چې د ژوند د ستونزو د حل لپاره هیڅ خواخوږی نه لري. د روحي فشار او ستونزو څخه د خلاصون لپاره تېښته غوره لار ګڼي. خو هغه میرمنې چې له کوره تښتي ډېر کم شمېر ځان امن ځایونو ته رسولی شي او اکثریت یې له ناوړه برخلیک سره مخ کیږي، نو کورنیو ته لازمه ده چې له خپلو لورګانو سره تبعیضي چلند ونه کړي او هغه حقوق چې په اسلام او قانون کې ورکړل شوي په ښه ډول یې ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.